په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. وابه چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د هیواد د قانون په وړاندې یو نوی او جدي ګواښ بولي. نو ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو د افغانستان اړوند خبرونه له مرزي احمد زیورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی مشرانو جرګه وايي افغان امنیتي مسولین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی او د کندز ولایت امنی قمندانۍ د طالبان یو مشهور قمندان د کندز بغلان په لویلار کې نیولی دی. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وايي چې امنیتي مسولین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته پاملرنه وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیات کړي دي.
د نګرهار کې واقعا ستونزې شته. پروژه د طالب سره په داعش بدله شوې مسیر او لا تګلارې ورته داعش ورکړي. نور هغه طالب دا هغه ککره دا هغه ټوپک دا په هغه شکل جنګیږي.
د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دغه ولایت څخه د داعش او طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو راپورونه هم خپر شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کندهار د امنیتی وضعیت د سیړلو لپاره د ولایت ته سفر کړی دی. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی، د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی او یو شمیر نور چارواکي ملګری دي. ویل کیږي چې نوموړی به د کندهار له چارواکو، قومي مشرانو، مخورو او د مدني ټولنو له غړو سره د فساد پوهنې او برېښنا د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. ولسمشر تیرونی هرات ولایت ته ورته سفر درلود او هلته د سفر په قلوردو کې امنیتي ځواکونو ته وینا وکړه او د دې ځواکونو سرخندنې وسایلې. د کندز ولایت امنی قمندانۍ وایي د طالبان یو مشهور قمندان د کندز بغلان په لویلار کې نیولی دی. د کندز د امنی قمندان سید سرور حسینی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس قاری عبدالله نومیږي او په کندز کې د طالب وسلوالو والی ته نږدې کس و چې له دغه ځای څخه یې پاکستان ته معلومات ورکول. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د صحي یعنی روغتیایي مضامینو د تدریس په هدف د پوهنې وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز او د پوهنې وزیر نن په کابل کې ویګړې خبري غونډې ته وویل د قرارداد لمخه به تر دې وروسته په ښوونځیو کې د نورو مضمونونو ترڅنګ روغتیایي مضامین هم تدریس شي.
ضرورت است که با همکاری د اړتیا ده چې د پوهنې وزارت د روغتیا وزارت او نور همکارانو په مرسته موږ وکړای شو چې روغتیایي پروګرامونه او روغتیایي زده کړې د ماشومان او ځوانانو په منځ کې دود کړو چې ښه راتلونکي جوړونکي وسی.
په عین حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی له دغه اقدام څخه تود هرکلی وکړ او ویل چې دغه کار به په ښوونځیو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم مرسته وکړي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به سمه همکار جانقال کوزیتا سوړاندې کړي.
له مرزي احمد زینا مننه چې د افغانستان مربوط خبرونه وړاندې کړل. دا هم څو نړیوال مهم خبرونه. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مرشه ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجي خارګوټي او د تیلو چڼځای د بغداد او موصل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکرت په شمال کې په یوې مهمې څلور لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وايي حکومتي ځواکونه د بایجي خار مرکز ته داخل شوي. د پینټاګون وایان ډګرمن سټیف وارن وايي د نشي اعلانولی چې په بایجي کې د عراق د تیلو تر ټولو ستر چڼځای او یا په خپله بایجي خارګوټي آزاد شوی خو د نظر وړ پرمختګ شوی. وارن زیاته کړه دوست قوتونه د خارګوټي پر لور د حرکت په حال کې دي او په میتودیک ډول د دښمن ریښې له منځه وړي. روسی چارواکي وایي دا لا ډیر وخت دی چې وایي له ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي. که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړي. دا معاملې بل روسي سره چې د اوکرين د شخړې په اړه باندې نړیوال بندیزونه لګول شوی مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل پخې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې به په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون ویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوی. دا خبر د ایران دولتي خبری اژانس ورکړی و، خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې په شا شوه. د ایران فارس خبری اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې په روانې اونۍ کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزارت وروسته ویل دا ډیر وختي ده چې د دغې معاملې د پیل په اړه خبرې یا څرګندونې وشي. دا واشنگتن پوسټ ورسپارنې د بندي خبريال جیسن رضایان مور وای ایران د دې زوی د هغه هیواد په اړه د راپور ورکولو په تور تورن کړی چې د ورسره ډېره زیاته مینه لري. ایرانی خبری رسنیو د رضایان د دوهمې محاکمې په اړه مبهم راپورونه خپاره کړي، خو نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم وای 9 کلن رضایان په خپله په انګلیسي ژبې له ځانه دفاع وکړه. یو ترجمان وروسته قاضي ته د رضایان د دفاعي فارسي ترجمه ورکړه. رضایان د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد تبلیغ په تورونو تورن دی او دې عمل ته له 10 نه تر 20 کالو پورې د بند سزا ټاکل شوی. امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورسپارنې او د بشري حقونو ډلو په کلکه د رضایان محاکمه غندلې او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر آرسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په یو زیرمځای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایې دوه کارکوونکي تریتم دي. نن سهار د کیف ښار په 1.5 کیلومتر کې واسلیف کیف ښارګوټي ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه 14 ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړ شوی و د اور له لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. لږ تر لږه 15 تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان دي. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک ولګېد او اتو نورو ټانکونو ته چې 900 مکعب متر تیل پکې و خپور شو. پولیس وایي امکان لري چې اور د تخنیکي عوارضو له امله لګېدلی وي، خو قضیه تر اوسه بېخي نه ده څرګنده. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له 300 زیاتو کارکوونکو برخه درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان د دوشنبې په ورځ په لیبیا کې جنګیدونکو ډلو ته د ملي وحدت د حکومت د جوړولو وړاندیز وکړ تر څو د شمالي افریقا د هیواد په یو ناکامه دولت بدل نشي. لویدیځ چارواکي وایي په مراکش کې د ملګرو ملتونو خبرې په لیبیا کې د جګړو بندولو لپاره یوازینۍ هیله ده. په دې هیواد کې له 2011 کال راهیسې، یعنې د معمر القذافي د واکمنۍ له ختمولو وروسته، وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړو کې ښکېلې دي. د ملګرو ملتونو په وړاندیز کې د ملي وحدت په نامه د یو کال لپاره د یو حکومت د جوړېدو غږ شوی چې د وزیرانو شورا په راس کې به صدراعظم وي او مرکز به په ترابلس کې وي. وروستی خبر دا چې د رومانیا پارلمان د څارنوالانو هغه غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدر اعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لري کړي. د رومانیا د پارلمان وکیلانو په 211 موافقو او 130 مخالفو رایو سره نن د اداري فساد ضد ادارې د څارنوالانو غوښتنه رد کړه. څارنوالانو صدر اعظم پر رشوت اخیستنې، پیسو سپینولو، له صلاحیت نه په ناوړه ګټه اخیستنې او مالی نه ورکولو تورن کړی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش د هیواد د قانونو په وړاندې یو نوی او جدي ګواښ دی. داود شاه سبا
چالش امنیتی جدید ما یکیش داعش است.
دا خغلی سبا بشپړی څرګندونه در سره په یو ریپورت کې شریکو. دا غو توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او ناتو افغانستان ترمن شوه ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چارې افغان دولت ته انتقال شوی وي. فایا دا چارې تر اوسه انتقال شوی کنا او افغان لوري مسولیت اخیسته. په دې اړه د افغانستان د هوایی چلند خپلواکي ادارې له عملیاتي مرسیال محمود شاه حبیبي سره مرکه لري. د امیر روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به 100 تشخیصي مرکزونه افتتاح او ځینې روغتونونه به په عصري وسایلو سمبال کړي. دا مسلام چېړو که وختو د افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم راخلو. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې یو ځل بیا یې پر دې خبرې ټینګار کړی چې امن او باثبات افغانستان د دې هیواد په ګټه دی. ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه پروګرام هم اوریدل شي. د افغانستان د قانون او پټرولو وزارت چارواکي د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د قانون په وړاندې یو نوی ګواښ بولي. د قانون او پټرولو وزیر داود شاه سبا وایي داعش تل په دې لټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. د اسدالله الودین په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو، غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو سربیره د اسلامي دولت ډله یادایش هم د اقتصادي زیرمو په لټه کې ده. د قانون او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې قانون د داعش ډلې ته یو ښه اقتصادي سرچینه ده او زیاتوي چې همدې موضوع په افغانستان کې د قانونو کیندنو ته یو نوی ګواښ پیدا کړی دی. ښاغلی سبا وایي چې په دې اړه اندېښنې له دې وړاندې د وزیرانو په شورا کې هم مطرح کړې ده.
چالش امنیتي جدید ما یکش داعش است.
دی وایي زموږ نوې امنیتي ستونزه داعش ده. داعش د اقتصادي سیمو په لټه کې وي. د دې سیمو له ډلې یو هم قانون نه دی. که زه د یو کان قرارداد وکړم خو هغه کان ته زموږ عسکر ولاړ نه شي، څنګه به هغه کان خوندي شي؟ موږ نشو کولی چې په داسې حالت کې د کانونو او قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسو. د کانونو او پټرولیم وزیر دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې له دې وړاندې افغان چارواکو په یو شمېر ولایتونو کې د داعش موجودیت تایید کړی دی. د قانون په اړه یو بل اندېښنه دا ده چې ویل کېږي د هیواد په یو شمېر سیمو کې غیر مسؤوله وسلوال او زورواکي په خپل سر قانون او قیمتي ډبرې راباسي او ګاونډیو هیوادونو ته یې قاچاقوي. د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې ناامنۍ د قانون په وړاندې یو ستر خنډ دی او دوی له همدې عمله د هیواد په ټولو قانونو څارنه نشي کولی. د کورنۍ چارو وزارت بیا مني چې په یو شمېر سیمو کې قانون په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، خو زیاتوي چې داعش ډله په دې کچه کې نه ده چې په افغانستان کې قانونو ته ستونزې رامنځته کړي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي داعش په هغې کچه کې نه دی چې قانونو ته جدي ګواښ وي. دوی چې جزئي حرکت هم وکړي ځپل کیږي. خود تروریستي ډلو هڅه تل همداوي چې د هیوادونو اقتصادي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي. عراق او سوریه کې هم دا مسأله وه، خو افغانستان له دې هیوادونو سره توپیر لري ځکه دلته د داعش موجودیت چندان اغیز نه دی کړی. د ملي شورا غړو او عامو خلکو هم له دې وړاندې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي که حکومت قانونه چې د افغانستان ستره اقتصادي سرچینه بلل کیږي خوندي نه کړي، د وخت په تیریدو سره به ستونزه دومره جدي شي چې هوارول به یې امکان ونه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموخهغله ازادي راډیو نوري د هغه توافق لمخې چې د امریکا، افغانستان او د ناتو ترمن شوې ټاکل شوې چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چارې افغان دولت ته وسپارل شي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په خطو غمختزي او تر راتلونکو ونې به هغه غټون کې شرکت هم اعلان شي کوم چې د خدمتونه به وړاندې کوي. اجمل ترمن په دې اړه د محمود شاه حبيبي سره چې د دې ادارې د عملیاتي چارو مرستيال د مرکه کړې ده، له نوموړي پختلی چې د انتقال د پروسی د جزئیاتو په اړه ورته وایي.
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مخته تللی دی او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشري ظرفیتونه چې لور دغه هم ګټه واخلو. موږ دغه پروژه اعلان کړی و، د دنیا څخه ډیر معتبر شرکتونه په دې کې اشتراک کړی و، موږ ته پروپوزلونه هم را رسیدلی و. په دغه هفته کې موږ د دې تخنیکی پروپوزلونه ټول ارزیابي کړو، کار خلاص و. یعنی موږ ترم چا څومره نمرې ول دی او په کم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوی ده. سبا ان شاء الله موږ د دې مالی پروپوزلونه هم خلاصو چې هغه به موږ ارزیابي کوو. نو ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به ټول پروسه پوره وي او موږ به خپل برنده د دې پروسې ایرلاین اعلان کوو. کوم وخت چې موږ خپل د امریکا دولت او د ناتو سره هم خبرې کړې وي، اخیره د یغه جون نه و، موږ ویلو چې په دې میاشت کې موږ خپل ټول مراد مخ ته وړو او بیا موږ د یو هماهنګ پروسه و دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانو بیا نو موږ دې سره وایي چې څنګه کولای شي د اوسنۍ کمپنی چې دا خدمات راکړي دغه څخه دا خدمات ټول د کمپنی چې موږ استخدام کړي ده وغوته را انتقال کړو. د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي؟ ځکه چې په راتلونکي کې مثلا وکولی شو چې په خپلو پښو باندې ودرېږو او دغه مسایل چې مثلا بهرني شرکتونه یې مونږ ته سنبالوي خپله په پښو ودرېږو، خپله مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کړو چې سبا ورځ خپلې چارې خپله تنظیم کړو. په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟
تاسو ډېر ښه موضوع دلته اشاره وکړه، خصوصا په ځینې هېوادونو چې مې نوم درواخیستی هغه خپله اکتفا ټوله پر بهرني شرکتونو باندې کړې ده، مګر موږ هغه څه نه کوو. موږ د دې سره چې ډېر ځي خدمات راکوي په خپل باید افغانان هم ورسره تربیه کړي، د افغانستان افغانانو ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي. مثال موږ د هغه بخش د انجینرۍ چې دی اوس هم هغه وسایل چې موږ ته انتقال شوي دي 50% وسایل تقریبا د هغه پاتې د افغانستان فضا کنټرولېشن تر نن ورځې پورې موږ ته انتقال شوي دي، او د هغه ټول حفظ او مراقبت په خپل د افغانانو د خواسه کېږي. یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته، ول دا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي ورې ولاړ سي او د دې بخش حفظ مراقبت وکړي. په داغه اساس موږ په خپل په پروپوزل کې هم ویلو چې ها افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس سره په هیڅ یو ټیم کاري کار کوي، څنګه تر څنګه ستاسو سره کار کوي، او په یو د وخت په تیرې دو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپل د افغانان نسي چې په ځینې بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولی شي د دې ځای ونیسي، او په ځینې نور بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیت ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کوو، هغه تر څنګه تجربه هم ضرورت لري چې دا هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی دی چې افغانان به تربیه کړي، او ان شاء الله په راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانانو ته مختلف بخشونه دي. مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول موضوع وایو دا یو موضوع نه ده، مختلف بخشونه په دې کې شته. مثال بخش په خپل عملیاتي دی، بخش د تخنیکی دی، د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دی. په ځین بخشو کې به افغانانو کولای شي په ډیر ژر باندې دغه مراد د لاسته واخلي، او په ځین نور کې به په تدریجي ډول باندې دې تر بکیږي او د دغه متخرجه متخصصین څخه به هغه چاره اخلي.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون زر تر زره تصویب کړي. د دې کمیټې غړو پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې که دغه قانون تصویب شي نو د خزو پر وړاندې د تشدد پیښې به راکم شي. خو د ولسي جرګې د خزو چارو کمیسیون وایي د محل په دغه جرګې کې د دې قانون تصویبېدو ته زمینه برابره نه ده. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټه وای ولسی جرګه باید هغو کسانو ته اجازه ورنکړي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویب پر وړاندې خندونه رامنځته کوي. د دې کمیټې مسؤل ډاکټر علیمی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل اړتیا ده چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او کموالي په هدف هر څومره چې جرګیږي یاد قانون تصویب شي. میرمن علیمی وویل مخکې له دې چې د ولسی جرګې اوسنۍ قانوني دوره پای ته ورسیږي یاد قانون باید
اگر دا
څو ورځې چې پاتې دي که چیرې دغه قانون تصویب شي د افغانستان پارلمان به په خپل تاریخ کې یو نیک نوم پر ځای پرېږدي او افغان ښځو ته به داسې کار وکړي چې د دوی زیانونه به له مخې راکم کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه همدارنګه له مدني فعالانو غواړي چې په دې برخه کې پر ولسی جرګې فشار راوړي. د دغه کمیټې غړي وای په ځینو مواردو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه ښې نه چړل کیږي او سلیقوي چلند ورسره کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له 2009 میلادي کال راهیسې د پخواني ولسمشر د تقنی فرمان په اساس نافذ دی. له دې وړاندې ولسی جرګې څو ځله په عمومي غونډو کې په یاد قانون بحث کړی خو د جرګې غړي په تصویب بریالي شوي نه دي. د دې قانون د نه تصویب دلیل د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ د یاد قانون په جزئیاتو باندې د نظر اختلاف په ګوته شوی. یو شمېر وکیلان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون ځینې مادې د اسلامي شریعت له احکامو سره په ټکر کې بولي او له تصویب څخه یې ډډه کوي. که څه هم د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټې د غوښتنې ته چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون د تصویب کړي ځواب نه دی ویلی، خو د دې جرګې د ښځو چارو مدني ټولنې او د بشري حقونو کمیسیون وایي چې لا هم په ولسی جرګه کې په دې اړه د نظر اختلاف موجود دی. د دې کمیسیون منشي عزیزی جلیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ولسی جرګه کې داسې څیرې شته چې د دې قانون د تصویب پر وړاندې ستونزې جوړوي.
تر اوسه زموږ کمیسیون په یاد قانون باندې چې تصویب شي بحث نه دی کړی. تر اوسه وضعیت مناسب نه دی. د ولسی جرګې ځینې نارینه غړي د دې قانون پر وړاندې خنډونه جوړوي څو یاد قانون تصویب نشي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي، خو داسې هم ویل کېږي چې د مخنیوي لپاره قاطع اراده نه ده موجوده. د ولسی جرګې د ښځو د چارو کمیسیون وایي که د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې تعدیلات رامنځته شي، نو یاد قانون به خپل ارزښت له لاسه ورکړي.
دوستانو و موریدل چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت کمیټه غواړي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون دی زر تر زره تصویب شي. زموږ غږله ازادۍ راډیو نوري ولسمشر اشرف غنی نن د یو سفر په ترڅ کې د کندهار ولایت ته تللی دی. دا چې د سفر هدف یې څه و، اولته تر اوسه پورې کومې چارې ترسره کړي، وینا یې کړې نه یې ده کړې. د کندهار د ولایت مطبوعاتي مسؤول خپلواک سمیم راسره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. ښاغلی خپلواک، لومړی خو درنه مننه کوو، هرکلی درته وایو. زموږ خپرونې ته ستړی مه شي. د ولسمشر د دې سفر په اړه که راته ووایي چې د کندهار ولایت ته درغلی دی، دغلته یې تر اوسه پورې څه کړي دي، وینا یې کړې، له چارواکو سره یې لیدلي؟
مننه کور ودان. نن د افغانستان جمهوریت جمهور رئیس جنرال اسماعیل محمد اشرف غنی نن کندهار ته دغه لومړی د 205 اتل کل اردو سیاحر انسانی بحث څخه لیدنه وه، او په څنګ کې د 205 اتل کل اردو د ځینو اساساتو څخه دغه لیدنه او د تیرو د تشویق کولو په موخه هم وه چې په هغه ځای کې د یوشبیر نظامي مسؤولینو سره ولیدل، او همدارنګه د ګلو ګېډې د هغو سرتېرو د احترام په مخه چې د وطن د دفاع لپاره خپل ژوند قربان کړی وو، هغه ګلو ګېډې ته هغه ځای ته وروسته له بل په څنګ کې د ادارې حساب سره چې ولایت کندهار ولایت ته دی راغلی وو، د یو شمېر علماو کرامو سره، د مدني ټولنو سره، د پوهنتون استادانو سره، د یو شمېر تجارانو سره، صنعتکارانو سره د هغه لیدنه وه، او همدارنګه په ولایتي اداره کې د ځینو اداري مسؤولینو دخوا څخه ځینې ستونزې تر رئیس جمهور پورې وغوښتل شوې، او همدارنګه هغه په خپلو خبرو کې د ستونزو د حل په مخه
دار ته وایي چې په کندهار کې هم د ځایي محلي چارواکو او همدارنګه د سیمې د خلکو مدني ټولنو وختنې څه شی دي د مرکز کابل حکومت نه او د مرکزي حکومت نه؟
دا کندهار شاد او ولسوالي څخه امیګ راغلي وو، ستونزې ډېرې وې، ستونزې ډېرې وې چې هغه له جملې څخه دي. هم د ټولو کندهار ښاریانو غوښتنه کندهار ښار کې د برېښنا نه شتون وو، او همدارنګه په دولتي ادارو کې د ځینو ستونزو چې هغه د معارف په چوکاټ کې وو، همدارنګه په قضا کې او نورو چارو کې، په نورو سکتوري ریاستو کې دغه ستونزو د حل لپاره او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د خلکو غوښتنې وې چې د هغه نه رئیس جمهور هم لازم هدایتونه وکړل چې دغه یو اساسي کار ضرورت لري.
ډیر زیاته مننه کوو د کندهار د ولایت مطبوعاتي مسؤول خپلواک سمیم و را سره له کندهاره چې دغلته یې د ولسمشر اشرف غنی د نن ورځې د سفر په اړه راته ویل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا ازادۍ راډیو ده. وسم رازو د روغتیا په اړه یو رپورت ته. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به څو تشخیصي مرکزونه افتتاح او ځینې روغتونونه به په عصري وسایلو سنبال کړي. د ولسی جرګې روغتیایي کمیسیون وایي د عامې روغتیا وزارت ډېر امکانات په واک کې لري او کولی شي خپل پلان په ښه شان عملي کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غوره او معیاري روغتیایي خدماتو له نشتوالي څخه شکایتونه کیږي، د عامې روغتیا وزیر ټینګار کوي چې په سلو ورځو کې به د روغتونونو تجهیز او تشخیص مرکزونو جوړېدو ته پام کوي. پیروز د دوشنبې په ورځ د سلو کاري ورځو پلان د تشریح په مهال وویل، د دې کارونو تر څنګ د روغتیایي خدماتو کیفیت ښه کېدو او د دې وزارت په قوانینو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره هم کار کوي. ښاغلی پیروز د ځینو نورو لومړیتوبونو څخه داسې یادونه وکړه:
در جریان سه ماه آینده ما یک مرکز
مشت په موده کې به تشخیصي یو کمپلیکس چې په ډېر مجهزو او نو وسایلو به سمبال وي د اندرا ګاندی ماشومان په روغتون کې د هندوانو په مرسته پرانیزو. په همدې ډول دغه ټومره کسان لپاره تشخیصي یو بل کمپلیکس به د ایتالیا هیواد په مرسته د استقلال په روغتون کې افتتاح کړو. په همدې موده کې د شیخ زاهد روغتون دروازه هم خلاصو او د جمهوریت روغتون به یو تحصیلي روغتون ته ارتقا وکړي.
خونې تخصصي ارتقام میکنه.
په همدې ډول د عامې روغتیا وزیر وویل، پراتلونکو دریو میاشتو کې هغه سروې چې اوس د روغتیایي خدماتو په اړه په 14 نام نو ولایتونو کې پیل کړي، ټولو ولایتونو ته غځوي چې د وزارت ته به اړین معلومات په لاس ورشي. هغه وایي شخصي روغتونونه به کموي، د درملو یوه ملي طرحه به جوړوي او وړ او مسلکي کدرونه به په وزارت کې ځای په ځای کړي. پیروز الدین پیروز د کابینې یو له وزیرانو څخه دی چې د دلوې په میاشت کې د ولسي جرګې لخوا تایید او په کاري پیل کړی. ښاغلی پیروز وایي دا چې له کاره یې سل ورځې تیریږي، په دې موده کې هم د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره کار کړی دی. نوموړي د دې کارونو له ډلې د 14 روغتیایي مرکزونو د جوړېدو، په پاکستان او هندوستان کې د افغان ناروغانو ستونزو ته پاملرنه او د یو شمېر شخصي روغتونونو د بندولو یادونه کوي. بلخوا د ولسي جرګې د عامې روغتیا کمیسیون غړی نقیب الله فائق وایي، د عامې روغتیا وزارت د خپلو پروګرامونو د تطبیق لپاره ښه امکانات په واک لري.
د عامې روغتیا وزیر چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره څه پروګرامونه لري، طبیعي ده چې لږ ستونزې به هم ولري، خو په ورته وخت کې دا وزارت نه یوازې د سلو ورځو لپاره بلکې د 2018 او 2013 کلونو لپاره ملاتړ لري او څه ستونزې به ونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت نه امنی د مالي امکاناتو کمبود او د ظرفیت کمښت لا هم په دغه وزارت کې ستونزې یادوي. له دې سره په دې وزارت کې یو شمېر چارواکي د تېرې دورې ستونزو ته په کتو وایي چې د وړ ظرفیت د نشتون له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې د سږ کال 10% انکشافي بودیجه مصرف کړي. د عامې روغتیا وزارت نوی مشرتابه په داسې حال کې تر سلو راتلونکو ورځو د ډېرو کارونو ژمنه کوي چې د دې وزارت د معلوماتو له مخې د لرې پرتو سیمو 50% اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستان و تاسو موږ غږ له امریکا له ازادي راډیو نه اوري او خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو واوریده. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې امن او باثبات افغانستان د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او وایي چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ او بیا رغونې په لړ کې خپل مرستي جاری وساتي. ذبیح الله شفق ل پیښوره په دې اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان چارواکي د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان د ژمنو د لماتې ښکاري، د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان په پرله پسې توګه د افغانستان د سولې، ثبات، پرمختګ او بیا رغونې ملاتړ کوي. عزیز یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې امن او باثبات افغانستان د سیمې په ځانګړي توګه د پاکستان د سیاسي ثبات او سولې لپاره ډېر مهم دی. او په خبره افغانستان نه یوازې لدې عمله د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري چې دواړه هیوادونه ګډ اوږده پوله او ګډ قومي مشترکات لري، بلکې د پاکستان د داخلي امنیت او د سیمې ټولنیزو اقتصادي پرمختګ لپاره هم باثبات افغانستان ډېر ضروري دی. د پاکستاني رسنیو دره پون له مخې نوموړي دا څرګندونه د دوشنبه پرس په پایتخت اسلام آباد کې د سیمه ییزې سولې او افغان ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یوې ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته پاکستان او افغانستان د پخوا په پرتله نږدې شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او د تروریستانو د ځپلو لپاره د استخباراتي معلوماتو شریکولو یو تړون هم لاسلیک کړی دی. که څه هم یو شمېر افغان ډلې د دغو استخباراتي ادارو ترمنځ په دغه تړون نیوکې کوي او همداراز د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د مرستو ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. خو سرتاج عزیز بیا وایي چې پاکستان او افغانستان په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ له موجودو چانسونو څخه هغه وخت ګټه اخیستلی شي چې پر یو بل اعتبار او په باوري چاپېریال کې ګډ کار وکړي. نوموړي همداراز ویلي چې حکومت یې له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا، د کاروباري ویزو په زیاتوالي او د خلکو ترمنځ د راشي درشي برخو ته جدي پاملرنه کوي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې ویل کېږي په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پاکستانیو چارواکو ته یو لیک لیکلی او ترې غوښتي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرسته او د افغان طالبانو له ملاتړ د لاس واخلي. نوموړي همداراز غوښتي چې پاکستان په خپل هېواد کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه یوسي. که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د دغه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد لغاري څو ورځې وړاندې ټینګار کړی و چې که چیرې په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې غړي موجود وي، نو پاکستاني چارواکي د هغوی د افغان دولت په غوښتنه او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کابل ته وسپاري.
دوستانو اوس هم جناقه الکوزي ته غوږ دو او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د قندوز ولایت امنیه قومندانې وایي د طالبانو یو مشهور قومندانې د قندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د قندوز امنیه قومندان ویان سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاري عبدالله نومېږي او په قندوز کې د طالب وسله والو نومول شوي والي ته نږدې کس و چې له دغه ځای به یې پاکستان ته معلومات ورکول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤلین باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نوم زیاتوالی ورکړی دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د روغتیایي مضمونو د تدریس په مقصد د پوهنې وزارت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. په نړیوالو خبرونو کې غټې او مهمې لیکې داري چې عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي هوایي ملاتړ ورسره دی د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې دي او په دې توګه د ځمکې له لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کې بهر د تیلو په زیرمځای کې د اور لګېدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي لکه تلګه درې کارکونکو تریتم دي. او روسی چارواکي وایي دا لړیر وخت دی چې ویل ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي.
او سم د انصاف په لټه ورپسې ازادي اوریدونکي
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګره کوې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوستا جوړه کړې او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي.
زمانو ما چې زما دې
تاسو د کوم ځینې تماس نیولای؟
غزینه ولسوالۍ نه سیب موږ مرکز 2 کیلومتر له خار لري مربوط دی خار خشه کې بالا
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه مو ده چې موږ کور دولت نیول لري او چې فریدی نه تقریبا ډیر وخت کېږي د پروت کال انتخابات نه یو مې ټول باید موږ کور نیول په خاطر د امنیت انتخابات او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی. څو څوار موږ ورغلی او راغلی او رزې موږ کړی دی ډیر کټه پورته تراسي خو هیڅ هم نه دی شوی. هیڅوک سیب دیموکرات نه وري
والی نو خوشی کوي څه وایي؟
خو خطا کوي مونږ تبا ان شاء الله یو میز وخت شل شل ورته نن کوچی وکړ موږ شل شل واره کړل سي ګیره تر مسیرا نو سره لیکنه چې موږ یې څه د مخاجي نه دی اوریدل.
اتا سو کور د اردو زوا کو نه نیولې یا ملي پولیسو؟
پولیس نه ځما پولیس دی.
د نورو کسانو په کورونو کې هم ملي پولیسو پوستي جوړ کړی؟
اول کې نیول شو تقریبا واته کور نور مو هغه ټول باد له انتخابات خالی شو خالی کړی ورته د مو کور تر اوسه پورې د پلاس کې د پوالکا کې خو څه کړی نه دی ډیر کټه پورته حاصل یې چم نه دی شوی تر اوسه پورې.
تاسو ولې بیا د امنیت قومندانې ته نه ایتلې؟ یا
تر شل وارم ډیر تللې خو چم نه شوی ارزې مو کړې دی ولایت ارزې ټول مرایل ته کړې دی باد لکه د مو ارزې هم ګرځولې دی مو فوټوګرافي دی ارزې وته ټول مو سره تا کوم مقصد څوک دیموکرات نه اوري څوک
دوی څه وایي؟
خطا کوي مون نن سبا یو میز بوتل شو بعد اتمن خوتی کو لیکن نی خوتی کوي
اتاسو پکور که وس هم پوسته شته
وو پوسته جو خلز میکورن
نو تاسو چیرته جوان کوي
نو بل جای کرایه ورکو چې بلز در دې کرایه ورکو بل کور مې په کرایه نیولې دې دوه درې کور ته کیو شو ځکه کارم نشته څه خالي چې هم نشته لواتم تیر دې پر کولې مې ته هیڅ لار مخنه دې پاته ایران یو چې مخته وو کو چیرې ولر شو
تاسو څه کار کوي چې لاس در افغانې کرایه ورکوي
ولا دکانداری کو دکانداریم څه کول نشته کاروبار هم نشته چې نشته
نو تاسو کور څو کوټې لري څو بسوی د چې ملي پولیسو نیولې دې
دې مو کور څه لاس کوټې لري دا وړه مونږ له لاس کوټې کېږي اتر بسوی دې وی لار باندې
تاسو ولې د سیمه لسپینګیرو او گاونډیانو سره د امنې قومندانې تنه ایتلې چې هغه شهیدی ورکړي چې دا کورې تاسو ده
ډیر ډیر ورونه ډیر ورونه پروس کال خار در په دغه خطا کړو چې نن سبا نن سبا نور کور څه ته بیا سره خو چکلې خلاص او اخیری چې نوبت موږ ته ورسېږي چې تیمنې شوې وو چې شین کار چې ترمنې چې هغه د کیسې بیا تاسو کور موږ څه کوو او د موږ کور تر اوسه پورې څه کړې بیا هغه موږ هم تبدیل ته ولاړې دنیو کمانډان ته څو څوارې ورغلې خو پری کې اوس موږ دې نه او ته چولار کړی زه تر وغه یم
یعنی تاسو د امنیت تر کمانډانې نشي رسیدلې
دې موږ غوښتنه دا به له دنیو کمانډان چې له موږ سره خو کې رحم وکړي ته موږ باندې موږ پری دې چې ور سره ووینو یا ور سره وغه یم خپل څو چې په لاره خپل موږ دې څو لار مې پاته موږ دې څه کولې دې موږ کور دې خو چې موږ دې هم ځو
یعنی تاسو د امنیت تر کمانډانې نشي رسیدلې
نه ورکلاینه څه چوار څه مامله دفتر موږ نه پریدي نه دي ځکه وایي چې تاسو یو مزبد را تشیل چې باید ان شاء الله تاسو مشکل حل کیږي موږ درته خالي کوو موږ کمانډان تر په تماس کیو چې موږ نه دي نه پریدي د درې کلو نه څنګه بل افتي چې موږ سنگره تاسو سره خو پری نه خو دي
تاسو غوښتنه وسته ده
او د موږ غوښتنه له تاسو شم دا وی خدای تاسو پرم خو کې چې د موږ تاسو
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه نجرابی صاحب بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د عاجز علمي په نامه دوی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و او هغه مهال دا انتخابات چې سر ته ورسېد وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه دی وایي چې د هماغې وخت نه یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې پولیس د دې په کور کې دي او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او لس زره افغانۍ کرا ورکوي قومندان صاحب امنیت غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري په دې اړه تاسو څه وایئ
انشاءالله موږ دا مسله څېرو یو هیئت لیږو غزنی ته او نن زه د غزنی د قومندان صاحب امنیت او د نظم امیر لوی رئیس صاحب سره غږیږم کزه پلیس نظم امیر کوم پوسټی دغه په کور کې بوي ان شاء الله مونږ یو کور خوشی کوو یا د کور کرایه به ورکو دا د وزارت داخله نه اصول ده مونږ د چا په کور کې قطعات بل دې چې کرایه نه ورکو پر ځای نه کوو خو زه نه پېژنم
نه دا د څه مسله وا چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو بیا پولیسو تقریبا شاوخوا لاس کورې د امنیت لپاره نیولې و د دې کورم په ماغه مسلې کې بیا تر نن نور کورونه پریخي یوازې دغه د جزلمی کور پات دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي او دا سړی وایي چې زه اره دروازه مې چې وټه کوله متاسفانه یی چې ماته مثبت جواب رانه کو او اوس قومندان صاحب امنیه دوی د دوه ځلې وایي زه تلی ما پخوانی قومندان صاحب د امنیه ورسره د غزنی ژمنه کړې و چې کور به د خوشکه او وسنۍ خو یې اصلا نه ده لیدلې نو دوی څه وکړي خیر تاسو توصیه دوی ته څه ده
ان شاء الله زه ژمنه کوم تاسو ته وعده ورکوم چې موږ دا مسله سره اوس خو ژر تر ژره د غزنی د امنیه قومندان صاحب سره او د نظم امنیت د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږیږم چې مسله څنګه ده بیا هیئت لیږو کلتا به ونیسو یا د دې ورور ته موږ کرایه به ورکوو یا د دې کور ته موږ اصولا خوشی کوو
نو دا څنګه
دا ورور ته اطمینان ورکړو انشاء الله دا کار به موږ وکړو دا مسله یادداشت کړئ انشاء الله دا مسله رسما انشاء الله نتیجه هم تاسو تمام وړاندې کوو
نو دا خپله د زلمی خان څنګه وکړي دوی موږ خبر کو که تاسو سره تماس ونیسي څنګه
دا زلمی خان داسې به وکړي چې ما سره تماس نور جزئیات ما ته وایي زه انشاء الله دا کار علاوهم دا زما وظیفه ده دا زما مکلفیت ده چې د پولیسو زموږ هموطنان شکایت ولري موږ هغه تېرو نتیجه تاسو ته ټول امرتنونو ته انشاءالله په جریان کې وسته.
زلمی خان څه وخت تاسو ته تشریف ضروري څه وخت تاسو حضور
لرئ؟ زه په خدمت کې یم. کوس راځي سبا راځي هر وخت راځي. زما د تفتیش دروازه په وزارت داخله کې د ټول امرتنونو هغه کولو ده.
او کور ودان نجربی سیب مهربان دی پام دی پام تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې لمون سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو د خپل پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم لبد مرغه د ناامنۍ په اړه شکایتونه ډیر لرو چې د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلې دي. د لوګر د ازري ولسوالۍ اوسیدونکو د لارو د بندوالي او د امنیت لرنشتوالي سرچکوي. د روزګان څخه هم د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ناامنۍ له کبله مواصلاتي لارې بندې دي چې ورسره د ناروغانو انتقال یو لوی ستونزه ګڼي. د غرض د فاریاب، کندهار، زابل او نور ولایتونه هم دي، خو تر ټولو ډیر شکایتونه د تیرو خبرونو په څیر د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه راغلي چې کته هم موږ نه یوازې په همدې خبرونه کې بلکې په نورو خبري برخو کې هم هڅه کړې ده او هڅه کوو چې له امنیتي چارواکو سره خبري وکړو او بیلابیل ستونزې ورسره شریک کړو. مقامات هم تل د عملیاتو خبره کوي او ډاډ ورکوي چې دوی به د خلکو سره مرسته وکړي او نه امن سیمو ته به خپل ځواکونه ورسوي. خو بیا هم د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لا یې ستونزې نه دي هواره سوي او خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي. نو راځي د غلې او شکایتونو په خپل د دوی په ژغونو کې واورو.
سلام علیکم. زه د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ ولایم کې اندر سره من مشکل دی ډېر سخت دی. حاضر ولسوالۍ کې پرونا بلز ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي ډېر په واغه کې دغه رئیس جمهور ډاکټر عبدالله د حاضر پیس توجه نه کوي. حاضر مشوره ده دا څارلس کاله کېږي په موږ باندې لارې باندې دي او موږ اشرف غنی نه ډاکټر عبدالله دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړي حضرت لاره خوشي کړي او په موږ په سر باندې د پوستو په سر باندې دا شکې ځوکې کې لګولې دي سپین ږیره ولس زنانه دا یم نشي راوته چې راوځي پیر پکوي او موږ دا ولسمشر نه دا خواهش ده چې حضرت توجه وکړي حضرت سل په سل کې ماشره ده او دوی دې که دولت رښتیا کوي لکاړی سه سپین جومات قاسم خیل سپاندو کس دلته د ځواکونه جای په جای کې نو انشاءالله په حضرت په شمول نور ولایتو کې به امنیتي امنیت راشي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت شې د اساس ته ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوی شروع کیږي فرمول باندې لارې بندې یو من پټاکې یو د بوکو وړي چې په 15000 غواړي هم نشته. نو خو هغه له هم نه غواړو خو یو گزاره به وکړو. مګر په لیاز خدای وروره دا چې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو د لپاره دی راوسی چې موږ یې زخمي وسی وینه یې ګر کې یو شکایت عملیات یې وسی بس وروره مکه به سره وکړه. سو هغه دلته دا چې ډاکټران دي چې خالي د وینې د دریادو سره یې نسته. یو سړی تر لاس کې پی وینې نه شي دروای دا وینې د لاسه ژوند له لاسه ورکړي. وسلام علیکم. زما نوم اجاب ولی د زابل ولایت د شاجو د ورسوالۍ څخه د زادي د راډیو سره په تماس کې يم. دا پر اسلام مین په افغانستان کې چات کوي د ایس ای په کومنده یا په پاکستان کې مسلمانان وژني بلاد د سعودي او د اسلام پر د اسلام پر ستر مرکز کې سکټونه واري داغه د دفاع دی چې دلته بې ګنا انسانان وژني په پټاو کې بلاد چې دا پر اسلام مین خلک د برما د مسلمانانو دفاع دی چې د سعودي د مسلمانانو دفاع دی چې اوانان سکی چې دا دیش کاله د ور په کړای کې چولې د سپدې نو بس ته دا د اسلام په د اسلام په قانون او د اسلام په کوه خلک دینو کته ځان ته رښتیا مسلمانان او مجاهد وای لادي وټړي او موږ به سره ملګری شو.
بله سلامونه جوړ پکړتاسته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
نعمت الله غلام مالي مالك مي دا شايتا پیغام دې زنه دا شايتا هلمن ولایت واشیر ولسته غنی صاحب چاو پکې دې عبدالله صاحب صدا هله لرو چی چارواکی ډیر د پواشیر سیمه کې او ستنور سیمه کې دلی سره وویني یا یو بل مشر سره وویني یا د سپین کالی اغوستي وي د مسلمان په جامه کې دې ډیر څنګه کې بزره او کچیر یې سره خیلی واره په پر په جامه کې و نو دې دا خلک نه څنګه وي ما هیله دا د ټول خلکو ته او د ټولو چارواکو ته چې بزره سره او بزره سره کار وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د روزګان ولایت د گزاب د ولسوالۍ د چهارباغ د قریه څخه دا پیغام تیرځم. د روزګان ولایت د گزاب ولسوالۍ د چهارباغ قریه د شنګی شیخ د نیکوزو د رباتک د بزمیر د دشت مالیزی د دشت نیکوزی قریه چې د طالبان الله تر غوږی ورجان از مشره ډیر سخت ظلمونه شروع کړی دي چې د کوره څخه بے ګناه خلک راباسي او په عام عذاب کې پدار دروي. نو زه تاسو ته دا غوښتنه کوم چې زموږ راغ د ډورپورو چارواکو ورسوي او وسه زموږ په دکانونو په زور او ظلم سره سپین بیرغونه ځړولې دي او موږ د دې څخه ډیر په عذاب یو. ورجان زه د نیکوزو په اډه کې یو دکاندار یم او دی راځي د ورځې څخه تقریبا مرڅخه 2000 2000 افغاني په خدای واس کې غواړي چې موږ د ورځې د درې تر وسه او د کالدار سودا نس کولای او موږ بازار پر مخ سکو دی او د ورځې د هر شپه واره غرمه لور سفر د شپه کوو کې ناسي او غواړي وایي چې جهاد نسی کوي نو غوښه ورځې باید موږ سره مقرره دي د کوره خواځه غوښه ورځې نو کور په یو تور دی نه یو تور مینس چې مو سم خورل دی یاد حکومت په لوي اغه په عام هزار کې د ورځې د درې تنه په شهادت رسېږي. نو زه ما ته څنګه دا غوښتنه ده چې موږ ځغ ژوند د وړو مسلې نه ورسوي او موږ ته جر د اضافي قوا وراسي چې زه نن د نشو د بشر سره دا غوښتنه کوم چې موږ د فارجر امنیتي ځواکونه حکومت را ولې او دا منطقه ته ځین کنه ډیر سخت مې اورین بس موږ په څنګه را مېندې چې تقریبا نو وځ د 15 شپږ او بشاو خو کې کورنۍ او مرکز سره کډه سي چې در سرایو در سایو او د ور در سایو لاندې پناه وړه او د هیڅ خوراک او د شاک او د جامعه د پریوتو هیڅ شي نه لري نه تر پار لاندې زه په ځخه دا غوښتنه کوم چې د روزل در بر پرو چارواکو ورته وي. والسلام
بلی السلام علیکم. زه آیت الله د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اشرف غنی څخه غواړم چې د ازمن ولسوالۍ کې ډېر جنګونه د طالبان غړي دي ولسوالۍ نیمه نیولې ده نو یو د ولسوالۍ مرکز غواړي. زه غواړم چې زموږ ولسوالۍ کې عملیات وشي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د غورمشت ولسوالۍ خبرې کوم. موږ دلته د پولیسو د لاس ډېر په آزاد یو او یو کمانډان د پنان د خوند السلام چې ډیر خلک په آزادۍ او پیسې د نیاسلی او کابل د نکاج او د حجاب کوي. موږ بازارو ته نه سپلای دی په آزادې موږ د لوړ مقامو د نه خواهش لري چې دغه خوند السلام ته د متوجي سره خلک دی په آزادې شکایت ډیر سختي او هم د حجاب سره کوي.
الو السلام علیکم. زه عزت الله د فراد ولایت د بالا بلوک د ولسوالۍ د ګراري د کلی څخه تاسو ته پیغام یردم. خدای دې وکړي دا زما پیغام نشر کړي. د اشرف غنی پر زما پیغام ورسوي. د اشرف غنی صاحب سمې دا پوښتنه ده چې تاسو د کابل د چاپیریال ساتنې لپاره سړکانو ته راووتله تاسو سړکان جارو کوله او زموږ د ولایتونو باندې خارجان رقم د واوی زهرجن سام پاشي زموږ اصلات انسانان ټول را مریضان کړ اصلات ټول را پېمال کړ. دا و زموږ د سوزره وخت دی چې ارڅ کرو هغه برته وچیږي. نو ته څنګه رئیس جمهور رئیس د کابل سړکان جارو کوي او نور ولایتو باندې بیا سام د واګانی پاشي چاپیریال داسې خرابې چې انسانان هم د بین وړي. نو موږ ولې تا ته رایه درکول کړ افغانستان یوازې کابل دی. نو بیا ولې د ولایتو څخه نورې بیا ته رایه غواړي ولې بیا وایه چې دا زما ملت دی. وسلام په احترام دا زما پیغام به رسوئ تر اشرف غنی صاحب پورې.
زما علي صدا د هلمند ولا کنډالي نو سړی د سیدابات او السلام علیکم ورحمت الله ورته سلام هله دا چې زما ژغ تر لوړ مقامات فورې ورسیږي زمون سره حکومت پر ډیر ظلم کوي فنشم به په ورځ په سیدابات کې ماین پټاو شو کټالیک پټ کړای وي او حکومت خپل پټ کړای وي ملکی خلک موهي او زوروي ځکه چې سرونه او ښې لاسونه ورمات کړي کړل عام خلک د پیسو دپاره بنیان کوي او په آخر کې چې خوشي وي نو پیسې لا زره شل زره حتی ته لک پورې ته په دوه اندازې پورې پیسې دې نه خني. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د سنگین ولسوالۍ څخه د دولت پذیری ته دا پیغام لرم. موږ د سنگین ولسوالۍ څو کاله کېږي چې در بدره دي، شهیدانیږي، کورونه ورانیږي، پولیس او محلي پولیس په لسګونو روزمره په شهادت رسیږي او دغه خبره را دوي چې په سنگین کې د جګړې دي، د جنگونه دي، نو کچېری په داخله کې د اولادونو ناس دي بیا چې دغه خبره راځي زما په فکر وځي هغه وخت دا خبره مني چې خلک او پولیس ټول په دشمنانو خلاص کړي. که دولت رښتیا دولت نو هيئت راوځي او لسوالي دي ګورځېلمن ول ټول چارواکي کوي په پارلمان کې د ولسي جرګې په پارلمان کې د هلمند استاد یو کوي ولایتي شورا کې د ولایت مخام د ټول سره شریکان یو خپل ګټ په کې ویني او نه غواړي چې دا جګړه ختم شي. زما زړه ته خدا پیغام نشي کړی چې یو لږ احساس ځان سره لري، یو لږ خلک د افغانستان خلک ګوري، یو لږ پر یو مظلوم زړه سوځي او کته چې رښتیا کامل ایمان لري، کامل مسلمان یې، د خپل مسلمانۍ د لارې خپل د دولت خدمت په خاطر او د دولت په داخل ته نوراس د ولسوالۍ وګوره نور به تا د مظلومان حال معلوم چې څه دغه سړي په هر څه خبرې شپه ورځ په کول شي دام پرتې غاری وي خو خوښه پر پاسته کوچ نه چې هلته دوجې مقرر د سره روانه د بالا خلک سلامۍ در سفین او ته خود نه خبرېږې ته خود را دی تر هسه څه دې ورځ کې موږ په د ولسوالۍ کښېنه بره بیا تاته داکتر معلوم چې د ولسوالۍ کښې اول بچیری پیس معنا د رسنی د خدمت لپاره ولایاس ار رسنی به تاسو جار مزون سره خپل را شریک جار مزون څخه پښتنه او چې څه کې شه ده څه غواړي چې موږ ته نشر کو په یو ولولټی چې هغه په څلګونو رسنی ته یو یو غریب چې دا په سړک باندې ګرځي ماجر په خیمو کې راته یو رسنی والا نه دی سره غلی چې وایي د څه 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 خاطر راغله نو کچیری تاسو رسنی والا دولت څخه متامه خطرې د دولت څخه موږ هیڅ اعلان نه غواړو صرف ما چې را خپل په سیرا ټول کې موږ ته جرا ووځي چې نو سوا طالبان مره که موږ وژني ات چن چرخي خو دې موږ نه وژني په دې خاطر چې هغه ما غوښ دښمنان یا خو دښمنان دي دې خو تاسو نه موږ دوستان دي دې مو ولي وژني دې جرا ته ووځي بری چې هغه موږ طرف ته کې هغه جرا ته کې یا چې نو راځي تام دم دي امنیت او دا خبره چې نه کې د سنگین ټول ولت سنجري او ځوانان ټول دروغه یو دولت وزیري رښتیا وایي. نو والسلام نور خو بین نه لرم د ازادي راډیو څخه می دا خوښ دي چې ما پیغام نشه.
السلام علیکم زه لغمان څخه د خپل خبرې کوم. زه دا د دوسرو حکومت نه زده خوښ لرم چې د لغمان کې تاسو حالت وګورئ ته حکومت اشتا تاسو یو حیات خولې کې خدایم تاسو ته انصاف درکړي ته حکومت اشتا انصاف اشتا عدل اشتا بازار کې روزمره جنگ د شپخانه کې جنگ دا ولسوالی کې ولسوال نشته هر څه یو ولسوال ته انده لسم ولسوالی کې بيخي ولسوال شته مې چې یو په نامه دی ولسوال د تراشي یو کور کې بل کوګر پیسې ټولې یال ته وسه په نامه کله پیسې ټولې کله په زکات په نامه پیسې ټولې او کله چې د لرګي حتا چې د خلک ته خروبانه لرګي کته یې غیمه محصول اخلي تاسو یو ځل لغمان ته راځي تاسو حکومت خپل وګړي ځان سره یو شرمې کې خپل ګریوان کې سرونه کته کې اته ناس د زده عبد الله ما او اشرف غنی ما او احمد ما او محمد ما فوهان دې دنیا خپل حال خبر نه ستو حکومت نه لري خپل خپل 100 کیلومتر تاسو ولایتونه ټول خوشی شو تاسو وایي موږ حکومت کوو او خلک به مونږ راي راګي دا خپل پارلمان والا هغه تاسو ځانو نو شرمول رسوا شو عالم کې تبا غربا شو تاسو چې وکیلان ته ګورو چې تاسو په دې ګیرو په دې حیات په دې ژوند په داوا دې کله jihad کوي او کله په مسلمانۍ کوي او کله کله انصاف کوي کله شراب خرڅوي کله کباب خرڅوي او په دې شېمو زه دا افغانستان حکومت کې کې په دې شېمو دا مسلمانانو تسلی کېږي. والسلام.
محترم ورور استاسو پیغام مو ته د خبر کړ په دې هیلم چې ژر تر ژره د ټولو دوستانو مشکلات چارواکو لخوا واوریدل سي اوس هم هغه نور پیغامونه ته ورزو چې د نور مسایلو په اړه په کندهار کې د برښنا ستونزې ده په نورستان کې د معارف ستونزې ده او په ځینو نور ولایتونو کې د مثال په ډول د مخابراتي شبکو د اړیکو څخه خلک نه خوشتي دغه نور شکایتونه همسته له دوی څخه به وورو.
زه جاوید راسخ قتابل ولایت شکردری اوسیدونکی یم. زه د محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله څخه دا غوښتنه کوم چې هر څومره زر کیدلی شي د کابل ښار د جوړولو وزارت اړوند کمیشنونه په خپل ښار کې د ښکلا تغییر ورکړي. تغییر خو پرېږده چې هغه کثافات لرې نه شول چې تر اوسه پورې چې هغه مونږ سره د وعدې کړې وې. د ښاغلي اشرف څخه یو ځل بیا هم منتظره اوسېږو تر څو پورې چې د ښاغلي رئیس اجرایه او د رئیس جمهور دې وعدې چې د کفینو په وخت کې کړې وې باید عملي بڼه غوره کړي. وسلام جاوید راسخ له شکردرې څخه.
سلام علیکم، زه فیض محمد کندهار ولایت میزان خان کلاچی خبره کوم. د موږ برکونه خراب شي، یو خو بیکاري دي بل برکونه هم خراب شي. د ګرمۍ مړه شولو اوبه نشته، شی نشته. د اوغه شاره سمو بیډ بیا په بسکله پر موټرسایکل راځغلو. دا دینه دي نه کوچ د موږ برک چیر ګرځره راسان کړه. د کندهار والي د برک راسته یو امر ورکړي د برک راسان. سلام
سلام علیکم، چې تاسو راپېژنئ مې کندهار په خبر کوم. دا څنګه کار دی؟ کندهار بس ډېر خراب دی، په ولا دا خراب دی. دا څه کوي؟ دا څه مچان په ولا کې برق څه شي؟ دا بند پر اصل څه دی؟ هله لرم چې دغه کندهار برق ته پام نه وکي. د ټول بند پر اصل وزارت ته دا عمل لرم چې دغه کندهار برق څنګه وصله.
سعود الكريم، ازاده رادیو ته دا پیغام سفتوم چې د اتصالاتو تزګاوي دوه روپۍ بهرنیو د ټلیفونو ته وایي. خپل مانځ کې یو روپۍ وایي د ریبا د سیم دا ټول نور درې روپۍ بهرنیو شبکو ته وایي. په خپل مانځ کې دوه روپۍ وایي، دا ډېر غلط دی. په سلام
السلام علیکم، د دې سیم خدای سمسار نه کی او سلام به استرام.
السلام علیکم، زه زبیلله او پاله زابل څخه د پیغام د تپریزم سلام. خپل ځان د سری باره کې د سوال چیرې کې دی چې باندې لرو انت په ولې ساين جنګونه دي عملیات شروع دي. هلته هم جنګونه یا ته د رسول خبر امکان اول باید وبنو مو شي د رسول خبر وي. السلام علیکم.
السلام علیکم، دا زابیر اجازه دا پیغام پردم. تاسو له نیکی درو دا ورو مجاهد در څلور رشیدان سوي دي هغه دا چاوز در یاد وږي وغيره. السلام
علیکم. سلام علیکم، هلی د کابیسا دغ عبد الرسولین سید عالم وطن دوست خبرې کوم. زه دا زادی راډیو نه دا خواهش کوم چې زمون یو دوه تنه د معارف کارکونکو چې یو د معارف رئیس دی او نور هم عالمان دي د کاپیسا ولایت دغاب ولسوالۍ نه په چاپه کې راوړل شوي دي. د همغه رئیس ته ټول معارف لغوه دی او ټول خلک په مشکل جنجال کې اخته دي. دغه کسانان د کمانډو والا راوړي دي. نه پوهېږو موږ چې دا څه قسمه حکومت دی، دا څه قسمه کمانډو ده چې نه پکې ګناهګار معلوم دی او نه پکې بې ګناه معلوم دی. دلته ټول مکتبونه لغوه، معارف لغوه. آیا چې سړی بې ګناه وخته خو نو سړی راخوشي کې همغه راسته دی ځان سره کله کړی. زه د ازادۍ راډیو نه دا خواهش کوم چې زما پیغام ټولو هغه لوړپوړو چارواکو ته ورسوي چې په دې موضوع باندې زر تر زره غور وکړي. که چېرته دا کسانان زر تر زره موږ ته راخوشي نه شول، موږ به د کاپیسا معارف ټول لغوه کړو او سخت مخالفت به د حکومت سره وکړو. ځکه دا بې ګناه کسانان دومره وخت خپل ځان سره ساتلی دي. آیا څه جرم، څه ګناه ولې چې د یو شیطان په واسطه باندې یا د یو دروغ وینا په واسطه باندې د سړی په کور باندې په نیمه شپه کې لاشه او هغه بې ګناه کسانان ونیسه او رای وړه بندیانې کړه. وسلام.
دا څنګه نن باندې ټول د ستنا باندې دې دینه پیسې جنه واړي. پر لسته نن باندې تقریبا لزر کالداري واړي. پر شل سولران باندې تلویر زر کالداري واړي. نن ما د ټول چارواکو ته دا فایش دي چې دغه سره څه دی وکي مننه.
پلی څه دا فایش لرم درې چې دولت صاحب سره د مور دروازګان ولایت جراوتو له سوالي یو مخ به مانسکی وو دغه مسکی وو یی په پله مسکی وو یی او انا مسکی وو یی در په لري ده شفاخانه نه سم دا خو هیڅ لږ روزګان د ولایت جراوت او د سوادي شفاخانه بند ده. دی یو څه کار نه کیږي، دی یو مریض کار نه کیږي. بلکې خلک په یوه سره یې مو دا کوم معلومات نه څه چې دا اوس حکومت بنده کړی ده که طالب بنده کړی ده. دا ملکی خلک څه وکړي؟ دا ملکی خلک کومې خواته ولاړ شي؟ السلام علیکم.
د کندهار د ولایت څخه نکیب الله دا پیغام پرېږدم. زما د کندهار د سیتیانې څخه دغه غوښتنه ده چې دا د کندهار پر ډاکترانو باندې د بیې وارې یو تفتیش و احاط و نگراني وکړي. دا د کندهار خوار و غریب مظلوم ولس چې یوازې فیفتي دقیقې نفس یخیږي او دغه قصابان ډاکتران ورته ناست دي، نه په مریض په مریضي باندې پوهېږي، نه په تشتو باندې پوهېږي، نه دنیا لباتوار داسې لباتوار دی چې سمه نتیجه دې ورکړي. پیسم 200 افغانۍ غواړي. نو زما د سیتیانې څخه دغه هیلو امید دی چې د خپل مظلوم وطنوالو غم دې وخوري. دغه رقم ناقصه ډاکتران دي د ښار څخه ټول کې دا ډاکتر دي. معلوم کړي دا څنګه ډاکتر دي؟ د 250 متخصص ځان بولي. په دا پاکستان او هندستان او په دا ټول وطنو کې د ار ناجوړي جلا جلا متخصص جلا جلا ډاکټرین د سي کایمه ته زما دا غوښتنه ده چې په دا ډاکټرانو وګرځي دا خپل خوار او غریب مظلوم غم وخوري. نور مو وخت نه نشم. السلام.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دیونی خبرونه مو همدم روا مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او د اوریدونکو د پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4